وخت مو بخیر خرغلس د دې مهال خبرونه مخ کې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه طالبانو په ایراد کې شاوخوا اته دیرش البته اته شپېته میلیونه ډالر په ارزښت د برېښنا دوه پروژې پرانیستلې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د شعبې په ورځ په ایراد ولایت کې د بدی او لمریز برېښنا دوه تولیدي پروژې پرانیستلې د خبره د ملا عبدالغني برادر دفتر په خبر پاڼه کې کړې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه به د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلې کېږي څه باندې اته سالویخ میگاوات برېښنا تولیدوي چې پکې څه باندې درې سالویخ میگاوات بادي او پنځه میگاوات لمریزه انرژي شامل ده افغانستان که څه هم یو ډېر اندازه برېښنا لګولي و دونه وردوي خو له هم دا یو د برېښنا له سخت کمی سره مخ دی په ګڼو کلیو باندونو کې برېښنا هیڅ وجود نه لري او په ښارونو کې خلک د برېښنا لپاره لپسې پارچاوي او لوړو لګښتونو شکایت کوي د طالبانو د حکومت بارنې چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ د وخته پر ایکس پاڼه ویلي چې د اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بارنې چارو وزیر اسحاق ډار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي دار د جمه پوراس پر خپل ایکس پاڼه ویلو چې د اقدامي کابل ته د ورستې سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بللی دی جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دهواد د بارنوی چورو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځنګړي توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کېدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12000 ډوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغي پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي په دې مرسته کې 5500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغي د خبرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او روسي خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څنګه مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځنګړې توګه د تنکې یو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتې دلو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار بندوي
د کیار اداره چې د کدا تړل کیږي د پدې معنا باندې د چې د کیسونو په ټول ځندې
نن د میا د شمه د تنباکو نړیوال ورسته
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کیږي
او کندز کې د سړی خونی جوړېدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتنونی ستر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي ساتمانه کې
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمون کې اداره یا کیار بندوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې دری مسولیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشته شپیر افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته د تکیسن لري دغه خبر اندېښمن کړی وای چې امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات پر راپور کې
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تک پی یو او پی دوا کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکې ادارې یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو دونیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبرې اوسې د هیله لمنځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وزنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه ده بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو لپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناهغښتونکي چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناهغښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسیې کې پاکستانی حکومت د افغان پناهغښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناهغښتونکو له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. د زماره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلی دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختمه کړه. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 29مه کانګرس ته سول شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د سحکاری چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د میا د شمه د تمباکو د نکارولو لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې لیبي مودي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وای د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال باندې پریږدي. روغتیا پوهان وای چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سې وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو مودای تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وای د کاری پروختیا مثبت افیس کړي او دا چې ژوند ښه شوه د لنور کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پریږدي. د چې د نګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوار او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوار نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کېږي د بیکاری د وجې کېږي د سې وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه وي. چې په یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولی خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار ک خپل ځان ملا سوار ته پر شو دی ځان حق ته وسپارل شو شان سینې دی کډ نیولو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه وارد کړي دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کې بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړی نه لامل کېدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي رادیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټ او چلم او نصوار په شکل باندې په استعمالونکو باندې ناوړ اغیز کوي. چې هغه ناوړ اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې حتی د کانسر یا د چنګاخ سبب کېدلی شي. سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمينه برابروي او ممکن د استعمالونکو د مړینې سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دي او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. د سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لري وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1908 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړول ورځ به بالاله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمایزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20 سلنه افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3 سلنه یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرازق قادل ازادي رادیو ته وویل
البته راهای
جلوگیری از این مشکل دی ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سيګريټ څکولو او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. ولدا چې د ماشومان په وړاندې باید د سيګريټ او مخدراتو کې استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي.
اطفال میتونند از اونها تقلید وکړي.
تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچه پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تمباکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تمباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورام ملمریز کال د کانکور ازمین هم د انجونو له ګډون پرته اخیستل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازمینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازمینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجونو چې له څو کلونو راهیسې د ازمینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې ناهیلې دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لري شي. په دې ازمینې کې شمېر ګډونوال هلکه نه وایي، هیله مند دي چې انجونې هم په دې ازمینې کې ګډون اجازه ولري. حال پرابورګ
دا ډیر سخت وی چې وینې استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه
ځي. د لوګر ولایت اوسیدونکو ولز د کړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندي اسلامه په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای، اوس به د په هانتون په 3م ټولګي کې و. نو وړي وای دا چې هلکانې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجونو ته اجازه نه ورکړل سوی، ډیره خوشی نیسه. نن ورځ
د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل:
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قطعه
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخی پانسی ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومینو شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردون کړه. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د خوانسیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوس دکړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستي وایي هیله لري چې انجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي او د خپل خوښي په هنځو ته بریالي شي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینه ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوروز امتحاني کانکور داشتیم، جمعي کسي د شاګردان
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو ناري نزده کوونکې پکې برخه اخیستي وو. کاش خویندمو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکو جوړول کې برخه لرلی. دا کومه شرایط له عملي او نه کړی شول په ازموینه کې برخه واخلي او زمونږی لاده ده چې په راتلونکو کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړ شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند په پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیلمنیم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو له داو طالبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبری غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه وروسته انجونې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو به برخې کړې او وروسته د پوهنتونونو او روغتیاي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل شوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
حسد الله پیوندی هغه چې د کندز د کاروانګرو له کارمات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړه کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل دلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندی ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکار ورسره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری پاره او د مالونو جنسونه به در ترکاری میوجات براوصل مزار نه وکله خراب وکله بخو و دې اړم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کو هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونی عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالر پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړه کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندی وایي دا چې کاروانګر او بڼوال به وسل دي دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتمانه کې
میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نو موړی زیاته وی چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د یقین او د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 سالوېختو کارګرو پر کار کې د سرخانه کې د سالوېختو فامیلو روزګار د تمویلي په دمو سرخانه کې.
د ښاغلی پیوندی په خبره دوی خپل کار ډیر راضی دي او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي. او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورو په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله پیوندی نه چتر 5 ټولګي زده کړې کړي پښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکی کسان شته چې تاسوون سره پیښه شي هغوی ورته راغواړو. د هیلمندای چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نګدي ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیل زحمت هم را ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې او بولاکول او مالداري وزارت مخکې ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 24 21.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنې په زندان بدل شوه. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې نیولې، د غوښو څنډې ته کول او بشری ناورین د پرختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادۍ محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روناندو او منتقدینو په زندان بدل کړي ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلای دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د می په 29مه په خپل ایکس پاڼ خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په لپسې ډول رسنۍ په نخښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې له طالبان خبر شوي وو او بیا په مبه مې چاپه ووهل او ویډیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا فزیکی شکنجال کی او نور از انگران تا ولیشم سخبارات کی اول دو ورزی مصر هم وحل و نور کسان ملی رو دیده من چاگا پا وحل کی کس وحا نیرست رئیس ولی پا وحل کی
لامی از یتوی چی لطالبانو استخباراتی ادارو و مذهبی پولیسو یعنی محتسبینو پا غیر متصوری کچا ده مدنی طولنی ده سازمانونو رول محدود کردی او پنا معجا دلائلوی فعالیتون لقوه کردی دی طولنی زیاد کردی چی ده بشری حقونو فعالان او ده خزو ده حقونو مدافین په دوامدار توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
هر کس که مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي وننکوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله د فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. دا تبند د لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی چې دا هم د طالبانو د زندان تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواکه حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي تر څو چې یو سم حکومت نوي قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزوي کسانو د ادعا په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو ساتنې ادارې په زندانونو کې لبنديانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبرې اعلانو د نیونې او پر رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبرې اعلان د خپل رسنیز کار له امله نه دی نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبرې اعلانو مرکز پنجشنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبرې اعلان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري